سهار شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او تاندې څانګې پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبې ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاډ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاډ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قنسلګرۍ پاکستاني چلوونکو ته او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستاني چارواکي وایي د ټاډ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر یې بدرګه کوو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرو یې حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسېد. دا اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار 24 اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی هوایي شرکتونو هم ویلي دي چې تل ابیب ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه 40 کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ وویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز یې وکاراو. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی په اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. او افغان جودوکار محمد صمیم فایزاد پرون وروسته له هغه د اولمپیک له لوبو په موقتي ډول وایستل شو چې د ډوپنګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپنګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټي ای ویلي دي چې له 20 فایزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلوم سټیروید ډوله موادو کار اخیستی و. له نوموړي څخه د دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال وچیت بورچاشویلي ته یې خپله لومړۍ لوبه وبایلله. آی ټي ای وایي فایزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. وابوري چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان خوشي او پر رسنیو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي.
ډېر خبریالان دې ته اړ شوي دي سیاد خپل دندې پریدوي یا دې ته اړ شوي دي سهواد پریدوي او نور هیوادو ته ولاړ سي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای ل 2000 شلم کال رئیس 8 میلیون افغانان ل خپل هیواد وتل دي.
هغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور سول س خپل هیواد پریږدي د خپل لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي، خپل زده کړې وکړي.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو غواړي چې پاکۍ ته پاملرنه وکړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره په ښار کې ډېره زیاته بدبوئی رامنځته کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هېواد د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولی دي. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپریږي.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه څلور تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکوونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوی دي، سډیر خبریالان دي ته اړ شوی دي سیا د خپل دندې پریدوي، یادی ته اړ شوی دي سه هواد پریدوي او نور هوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دغه کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو لا بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کوي، چې طالبان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشی شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤول سید رحیم سیدی دی چې تیره میاشت نیول سوی، او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیره اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو څلورو خبریالانو د نیولو په اړه رسما څرګندونې نه دي کړي، او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې، په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي له 2000 شلم کال رئیس شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلی دي. دا سازمان وای لدې ډلې 1,000,000 افغانانو اروپا ته پناه وړې او 15 اتیا پسلو کې نور گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. لدغه افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاری او یو شمیر د خپلو لونو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي عوامل بولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8,000,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1,000,000 اروپا ته پناه وړې او 50 سلنه یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د IOM د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. IOM زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1,000,000 افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاری او د خپلو لورګانو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزی چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره ترڅو د حقوقي راتلونکي روخانه او سی خپل زده کړو او کې خپل تحصیل وکي او لدې لارې نه دوی وکولای سی لوړ نمرې کسب کی او هغه خپل د خوخه پانتونونو ته لار پیدا کی.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې له افغانستانه د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 چې زه په بارډر راووتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا دریم کال د سیزو کسلرم کال کې سیزو په دغه پاکستان کې او کومه کیسې موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله. موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو، نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای رد کړلو، نیمای دغسې بې سرنوشت ته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاد امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما جز
هر غړې د شړلو له ګواښ سره مخ يم. موږ هم د هغه کسانو لړلیو چې زیانمنون کې وو او ایران ته کډوال شو. زما په سیر زورګونه افغانان کډوال شول چې ډېری د بشري حقوقو فعالان او خبريالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډېر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک د ای حالت فعلا قرار داره. د ایالات
دا په داسې حال کې د چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بند کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد دارمانن پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د دارمانن په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. هنیه پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل شو. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر جرالد دارمانن په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتی تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلې ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقعي دی. په ځنګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورونای چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال دارمانن زیاته کړی چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځنګړي ډول دی دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوي دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
و موریدل چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار شپږ بجې او اتلس دقیقې دي. له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خپرونې په 19 یاویشت او 15 متره لنډو څپو خپرېږي چې د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12 شپږ نوي متره منځنیو څپو اورېدای شي.
راپورونه مرکې او اورېدونکي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او د ځمکو خاوندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروښتي دي او نشي کولی چې د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي، خو بیا هم مجبور دي چې دا کار وکړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
مردم مشکلات خکه دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی ها.
په هرات ولایت کې مو د یو کروندګر غږ اوریده. هغه چې د موجودي حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې له امله ورته د اوښتو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي، دوی ته به اجازه ورنکړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولیږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل.
د نس کوشری لمون نټول کو دوی په شل کې او سلنه غواړي اوس چې د غنم د حاصلات وخت دی په دې کې هم په شلو کې او سلنه باید دوی ته ورکړو دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په خار او ولسوالۍ کې وپلوري
حکومت او شر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت لبزګرانو غواړي په هرات ولایت کې یو څه بیل دی د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال میکخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی اقتصاد می خراب دی باغوانیم له دکانونو یو نیم لک افغانۍ پورې وړم له لاسو برخو څخه یو برخه وشر ټولوي کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم او شر طالبانو ته ورکړی دی
ملکای قریا جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګيري او شر راټولوي اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړی مو وو لس منه ورکړل
زمو ګندمې کې برداشتیم
غزیا تکړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکې په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات له منځه تللي او بنشته کښت له منځه تللی د تیر کال کښت اوشر یې واخیست سږ کال څه اخلي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ خو په اسلام کې اوشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
اوشر په اسلام کې یو صدقه ده دا اشور مستحق څوک ده مستحق فقیر مسکین ده د حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي دا اشور زکات جمعي خو څه شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکلي نه ده د اشور په نامه
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اوشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکې چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبیږي له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اوشر په توګه باید ورکړل شي مګر هغه ځمکې چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبیږي یا اوبه کیږي د هرو شلو منو څخه یو من اوشر اخیستل کیږي هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اوشر په ورکړې نه توانیږي خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اوشر جبري کوي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو سیلابونو طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې له منځه وړې
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدون کو شی بورست ستاسو غگیس پیغامونه خبريږي خو له هغه مخ کې یو ورستۍ راپور لرو د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ښار هټیوال او پلاسی کراچیو د سبزیجاتو تازه میوه او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پاملرنه نه کوي د دوی په وینا د دې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړ شوې دي دوی وایي په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له کبله حتی تګ را تګ لا نشي کولی
د تل
نقاشي چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکیږي او چا هم په کراچي وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکي به خلک او پلورونکي د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکي عبد الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دی د دې خیال نه ساتي. بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات هغه وباسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي هغه تل کسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی اما غلط چې کسابي او کمز کې مال علي عمل ته بل تقوا هم خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالي زای زای د کسافاتو لپاره زایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زې تبي لیبي خو ګرمي او لبل پلو په خار کې بدبوي دوی ګڼو ستونز سره مخ کړي دي.
لیبي خو د ګرمي موسم دی او سخت ګرمي ده. کوم سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختي او تورخته کوي چې دغه چاره لیبي خو د لختي او د بندیدو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیره زیاته بدبوي رامنځته کړي ده چې دغه بدبوی او د حفظ صحت نه پاملرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ د هيله وربند نه کوچی روغتي ساتنې ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنې د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار خاروالي مسولین به وای د خار هټیوالو د کورونو څختنانو د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د خار پاک ساتلو پاړه د مپوهونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټول ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالي ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبري کړې دي. دوی موږ غوښتل چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډه وکړي ترڅو په ویاله کې وانه شي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمیر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال لکه کړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیری خارونو کې خلک لور تستونز سره مخ دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکیلیا او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستا سره په تماس کې یم. وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه کورونه موږ دلته پاتې سول. موږ دا یې دلته راغلي یو چې په دا اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکې ورکي هم مرستې ورکي. یو شی نهشته یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکړي هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکي یا کورونه ورکي دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت د ځکه دلته توزیع کوي نه توزیع ست نه شيسته. وروره موږ څو څو واره ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي نیم ځکه راته توزیع کړي نیم ځکه ست نه تر اوسه چا تور کړي ده. نو څوک نه خته وځي چې خپل روان خپل پر سر هر ځای چې حالت چې خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کې دلته جن ناراضي وصله
لامونه نیکی خیلی نو منی باید افغانی چونو تا اجازه ورکو سی چی درسونو وای زکا چی افغانی طولان زورت رو تلاری کچی ری اولا نملاس شز اولادی مرزی ولی نو چی نر تاور ولی شدی که شزی تاور ولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د من خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډیر په تکلیف ځا خلک. مساکلا ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکښې دی، نوزادم دغه سړک نه لري، خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کده مساکلا دی کده نوزاد دی کده زنداور دی سړک ترافیکی پیښو د عمل هم ډیر خلک